د سهار لس بجې شوې. السلام علیکم، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خلنډه خبری برخه کې به دا ووري چې د طالبانو حکومت وایي شاوخوا 200 نامطلوب کسان یې د خپلو لیکو ایستلې دي او دا لړۍ روانه ده. خو خبرونه د دې سات په خبرونو پیلوو. ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د مرستو رسونې چارې ښې روانې دي. کندهار کې یوه ډله ښوونکو کاربندیز اعلان کړی او د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمي د بی پیلوټ الوتکې له یوه بریده روغ وتلی. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په افغانستان کې د څه باندې 150 سازمانونو، موسسو او د ملګرو ملتونو ادارو لخوا د بشری مرستو رسونې چارې روانې دي. د اوچا د پرونی ټویټ له مخې د دغو ادارو لخوا یوازې 13 میاشت په افغانستان کې له 4 میلیونو کسانو سره د خوړو مرسته شوې ده. اوچا زیاتوي په دې موده کې 8000 ماشومانو ته په ولسی بڼه د زده کړو امکان برابر شوی او 5,80,000 کسانو ته لومړنۍ روغتیايي مرستې رسول شوې. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته اقتصادي رکود او لوږه زیاته شوې چې اټکل کیږي د ژمي راتګ به د غستونزې لا پسې زیاتې کړي. په کندهار کې د ښوونکو یوه ډله وایي له تیرو 3 میاشتو د ماشونو د نه ورکول کېدو له کبله یې د کار بندیز اعلان کړی دی. دو ښوونکو آصف الله او سیف الله ازادي راډیو ته وویل چې دوی اوس پر دې غور کوي چې بل کاروبار پیل کړي.
تد میات ما تروته پر مجنه ناخته موږزات مشکلات هم لرو. دې مشکلات له کبره وو سمري اثر راغلم کوم چې دا ساريزه وقند مشکل پر اساس منځ غواړم چې بل دن د اجرا کوم یالو هوا ته بهار وځم.
بس دا سلور مې شکر چې موږ مشاجه کوم کړی دي او مشکلات خو څکر ته سولې ده چې موږ مکتب دی وو استاد نه رسمي استاد ماشته نه دی مدیر سم ماشته مشکلات موږ ډیر دي.
دغه خون کې وایي د تیرې پنځشنبه په تر ورځې پورې د پوهنې ریاست ته وخت ورکړی و چې د دوی ماشونه ورکړي. خدا چې ریاست کوم اقدام ونه کړ دوی هم کاربندیز اعلان کړ. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په ننګرهار کې د طالبانو ولایتي ادارې ټولو رکشا چلوونکو ته امر کړی چې تر دې وروسته د طالبانو له غړو پرته نور وسلوال نه لیږدوي. د ننګرهار ولایتي ادارې پرون په یوه لنډه اطلاعیه کې له ولسونو هم هیله کړې چې په رکشاګانو کې د وسلوالو کسانو په لیدو سره امنیتي مسؤولانو ته خبر ورکړي. دا معلومه نه ده چې د رکشا چلوونکو دا چاره به څنګه پر مخ ځي ځکه دوی کوم ځواک نه لري چې پر زور وسلوال له خپلې ریکشا کښته کړي. دغه راز دا توپیر به هم ستونزمن وي چې څنګه ریکشا چلوونکي د طالبانو او نورو وسلوالو توپیر سره وکړي. دا اطلاعیه داسې مهال خپریږي چې په ننګرهار او په تیره بیا جلال آباد ښار کې هدفي وژنې زیاتې شوې دي. د کرکټ د شلورونو نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ مسابقه ده. دغه مسابقه چې د کابل پر وخت د ماسپښین 2:30 بجې پیلېږي د دواړو هیوادونو لپاره مهمه بلل کیږي چې غواړي د زیاتو امتیازاتو په ګټلو سره نیمه پایلوبه ته لار پیدا کړي. په دویم ګروپ کې پاکستان د 2 امتیازونو په لرلو سره د فهرست په سر، نیوزیلند د 6 امتیازونو په لرلو سره دویم او دغه راز هندستان او افغانستان 4 امتیازونو په درلودلو سره دریم او څلورم ځای لري. په کابل کې بیا د امن جام فوټبال مسابقه په لړ کې نن یک شنبه شاهینی اسمایی د میوند اتلانو په وړاندې او دغه راز د اباسین څپې د عقابان هندوکش په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز مشوفی په اړه ازادي راډیو ته وویل
شاهین اسمایی در دومین جدال خودش
شاهین اسمایی په خپل دوهمه سیالی کې د میوند اتلانو په وړاندې لوبه کوي. د میوند اتلانو پرون شنبه خپل مسابقه درې د صفر په وړاندې سیمرغ البرز لوبډلې ته وبایلله. په بل مسابقه کې عقابان هندوکش چې پرون طوفان هریرود ته ماته ورکړه د اباسین څپې لوبډلې په وړاندې مسابقه کوي. اباسین څپې خپل لومړۍ مسابقه د شاهین اسمایی په وړاندې کړې وه.
د امن جام سیالیو په لړ کې هر ورځ په کابل کې د فوټبال د څلورو لوبډلو ترمنځ دوه مسابقې کیږي. د شپږو لوبډلو ترمنځ دغه جام د جمعې په ورځ پیل شو. د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمي د بی پیلوټ الوتکې له یو بریده روغ وتلی دی. د صدر اعظم دفتر په یو خبر پانه کې ویلي چې د ښار په شنه ساحه یا تر ټولو خوندي سیمه کې د نوموړي کور نن سهار وختي په توغندي وویشتل شو. په خبر پانه کې دا برید د ترور ناکامه هڅه بلل شوې ده او ویل شوی چې الکاظمی ته پکې هیڅ زیان نه دی رسیدلی. سملاسی د برید پړه کومې ډلې نه ده منلې. عراق کې وروسته تر دې کړکېچ زیات شوی چې ایران پلو ملیشو د تیرې میاشتې پارلماني ټاکنو پایله ونه منله. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت دا برید غندلی او ښکاره ترهګریز عمل یې بللی دی. د جرمنی چارواکی وایي د دغه هیواد په جنوب کې په یوه ریل ګاډي کې د چړې په حمله کې درې کسان سخت ټپیان شوي دي. د جرمنی پولیسو پرون شنبه وویل دغه پیښه پرون شوې او په تړاو د سوریې یو 20 کلن وګړی نیول شوی دی. په ریل ګاډي کې شاوخوا 300 کسان سپاره وو. او د امریکا ولسمشر وایي د انرژي د ترلاسه کولو لپاره نور ابزارونه نه دي پاتې. جو بایدن پرون د یو تریلیون ډالر په ارزښت د یوې لایحې تر لاسلیک وروسته دا خبره وکړه. د استازو جرګې دغه لایحه د لویو لارو، پلونو او نورو اساسي پروژو د رغونې د تمویل لپاره ده. ولسمشر بایدن په نړۍ کې د انرژي بحران ته په اشاره وویل:
زه اټکل نه کوم چې اوپک سازمان یا هم روسیه یا سعودي عربستان دی ځواب ووایي. دوی به یو څه زیات تیل تولید کړي، خو د تیلو کافي تولید بله موضوع ده. موږ نور ابزارونه او زیرمې لرو. زه په دې اړه له نورو هیوادونو سره په تماس کې یم چې په مناسب وخت کې به په دې اړه خبرې وکړم.
دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د تیلو د لویو تولیدونکو هیوادونو ډلې اوپک سازمان چې سعودي عربستان او روسیه یې مشري کوي ویلي چې د ورځې به د 400,000 بیرل تیلو تولید ته دوام ورکړي. د ارزې په نسبت د تقاضا زیاتېدو او د انرژۍ د بیو د لوړېدو له کبله د نړۍ اقتصادي وده له ګواښ سره مخامخ شوي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل ک چیرته انټرنیټ لري زموږ د خبرونو زموږ په پانه کې هم دا هو سیا لګ ورسته مونډل شي. ادرس دی azadiradio.com. ک چیرته انټرنیټ کاروي نو زموږ پر فیسبوک پانه هم د ورځې راپورونه او خبرونه مونډل شي. کولی ویډیوګانې واکسونه هم هلته شته. ادرس دی facebook.com/azadiradio. په دې خبرونه کې تر ډیره د سندرو میلمانه پروګرام خبريږي. خلانډه خبری برخه کې به واوري چې د طالبانو حکومت وایي شاوخوا 200 نامطلوب کسانې د خپل لیکو استلیدي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده په دې وروستیو کې خبرداري ورکړی چې په لیکو کې نفوذي کسان شته. د فرانس پریس د راپور له مخې د طالبانو د تر ټولو لوړ پوړي چارواکي له خپلو غړو غوښتي چې لیکې چان کړي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت یو ور بیا د خپلو وسلوالو د لیکو د تصفیه خبر ورکړي او ویلي دي په دې اړه د دفاع، کورونی چارو وزارتونو او د استخباراتو ریاست لخوا ګمارل سیوی حیات خپل کار پراخ کړی دی. د طالبانو یوې سرچینې د نوم نشول په شرط پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل دغه کمیسیون غړو ولایتونو ته هم سفرونه کړي او د تصفیه چارې په چټکۍ مخته وړي. د طالبانو د مطبوعاتي ډلې یو غړي بلال کریمی رسنوی ته ویلي ګمارل سیوی کمیسیون تر اوسه 200 کسان د طالبانو له لیکو ایستلي او څېړنې ورڅخه روانې دي. د طالبانو چارواکو ویلي هدف دا دی چې د طالبانو له لیکو هغه کسان وایستل سي چې د طالبانو له اصولو سرغړونه کوي، په اداري فساد او نورو جرمونو کې دخیل دي. متقاعد جنرال دولت وزیری په دې باور دی چې د طالبانو د لیکو تصفیه ممکن وخت ونیسي او بشپړه تصفیه یې آسان کار نه وي.
که د طالبانو مخې له دې څخه د هغو کسانو وي چې د دوی په صفوفو کې وو او د دوی سره یو ځای مبارزه کړې وي، نو دا کار دومره ډېر مشکل نه شوی، ځکه دوی خپل کسان پیژني او کولی شي چې په لږ دقت سره هغوی وپیژني او له خپلو صفوفو یې وباسي. دلته د افغانستان د ټول خلک حق لري چې په دولت کې کار وکړي، نو دا بیا ډېر مشکل دی. خو دوی یو کار کولی شي چې په دقت باندې او د ډېر غور وروسته خلق پوټه کې هغه څوک چې په فساد کې لاس لري یا ناوړه عملونه کړی وي د هغوی مخه تر یو حده نیول کېږي، مګر په سلو کې هیڅ امکان نه لري، ځکه ټولنه د په ټولنه کې هر قسم خلق وي او وي به.
طالبان چې لا هم کوم مشخص یونیفورم نه لري، عامو خلکو ته یې له نورو وسلولو سره توپیر ګران دی. د طالبانو د نظامی لیکو د تصفیه کمیسیون مشر لطف الله حکیمی د عقرب یا لړم میاشتې پر لسمه ویلي وو چې د دوی په لیکو کې داسې کسانو ته ځای نسته چې په خپل سری ډول د خلکو پر کورونو چاپی وهي، له خلکو پیسې او وسلې غواړي او باج ترې اخلي. طالبانو د خپلو لیکو د تصفیه کمیسیون په تلی یا میزان میاشت کې جوړ کړ چې په مرسته یې له خپلو لیکو د دوی په وینا نامطلوب کسان وباسي. د طالبانو ویندویانو پرون د طالبانو د لیکو د تصفیه د چارو د تازه حال په اړه د ازادي رادیو پښتنو ته ځواب ونه وایه. د طالبانو د نظامی لیکو د تصفیه د کمیسون مشر لطف الله حکیمی تیر جمعه په کندوز کې د وینا پر مهال د ځینو کسانو هغو نظریاتو ته هم اشاره وکړه چې ویلې وو د طالبانو له لیکو ایستل کیدونکي کسان ممکن د اسلامي دولت ډلې یا داعش له خراسان څنګ سره یو ځای سي. په وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګ د هغو حملو مسؤلیت منلې چې د طالبانو اهداف یې په نښه کړي دي، خو د طالبانو نورو غړو ډاډ شولې چې د دې تصفیه په مرسته به د طالبانو له نوم څخه د ناوړه استفادې مخه نیول کیږي. د دغه کمیسیون مشرانو که څه هم د شپې له خوا چاپه اچول منع کړي او په هغه صورت کې د کورونو د تلاشۍ اجازه ورکړې چې د سیمې اوسیدونکي او دینی عالمان حاضر وي، خو له بېلابېلو ولایتونو د خلکو کورونو ته د طالبانو په نامه د وسلوالو کسانو د اوښتو، له کورونو د خلکو د ایستلو یا هم شکنجې راپورونه ورکړل سوي دي.
و موریدل چې طالبان وای د خپل لیکو د چانولو چارې پیل کړې دي او په ګړندۍ ډول مخته روان دي. طالبانو پر نورو چارو سربیره د پوهنې او د لوړو زده کړو په برخو کې هم د نوې تګلارو د جوړولو خبره کړې. د پوهنې تګلارې د منځنۍ او لیسې دورې نجونې له ښوونځیو منع کړې دي، بلخوا ځینو فعالانو په خپلو شخصي هڅو سره هڅې پیل کړې چې د لزده کړو محرومو نجونو ته بدیل ټولګي رامنځته کړي. په دوی کې او هم د قلم لارې ټولنې مشر متی الله وساده چې د خپل همکارانو په مټې دا تشه یو څه ډکه کړي. د نوموړي سره زموږ همکار مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې د تعلیم په برخه کې کمپاین چیرته رسیدلی.
موږ قلملار چې د طالبانو د حکومت راتګ سره په دوهمه ورځ مو د نجونو د تعلیم لپاره کمپاین پیل کړی دی. په دې کمپاین کې را سره د سیمې قومي مشران، دینی عالمان، میرمنې، ښوونکي، زده کوونکي، ځوانان ټول شامل دي چې ټول په ګډه سره مشورې کوو تر څو په خپله سیمه کې د نجونو د ښوونځي د پرانیستلو لپاره غږ وکړو. او هم په ټولنیزو رسنیو کې موږ یو کمپاین را پیل کړی و، د قلملار د نجونو تعلیمي کمپاین چې را سره د همدغه برخو ټول خلکو برخه اخیستې ده، چې اوس هم دا کمپاین د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې روان دی چې د سیمې څخه ځوانان، مشران، دینی عالمان، میرمنې، زده کوونکي شعار په لاس کې له طالبانو، له دولته، له موسساتو، له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دي د نجونو ښوونځي خلاص.
تاسو په دې وروستیو کې په زیاتو ولایتونو کې کمپاینونه وکړل، طالبان وستاسو غوښتنې ته کوم ځواب ویلی دی؟
اوسه پورې زموږ غوښتنو ته کوم جواب نه دی ورکول سوی، ځکه موږ د مسؤلینو سره لیدل نه دي کړي. یوازې په ټولنیزو رسنیو کې او د افغانستان په محلي رسنیو کې مې تر خپل ژغ پورته کړی دی او په ټولنیزو رسنیو کې هم دا کمپاین روان دی چې هغه دوی لیدلی دی، خو خپل کم غبرګون یې نه دی ښولی، نه موږ ته د مثبت یا منفي جواب ویلی دی. د همدې لپاره موږ منتظر یو، کوشش کوو چې د مطبوعاتي کنفرانسونو د لارې همدغه ژغ ورسوو تر څو موږ ته مثبت جواب راکول سي او د نجونو ښوونځي ژر تر ژره بیرته پرانیست.
ستاسو نظر څه دی چې بالاخره به نجونو ته اجازه ورکړل سي چې تر شپږم ټولګي پورته هم په افغانستان کې تعلیم وکړي یا د پوهنتونونو په وړاندې پراته خنډونه لرې سي؟
هیله لرم چې د نجونو ښوونځي به ژر پرانیستل سي، ځکه دا د میلیونونو انسانانو غوښتنه ده، دا د ولس غوښتنه ده. د نجونو تعلیم یو انساني، بشري، اسلامي حق دی. دا د میلیونونو انسانانو لپاره سره کرښه ده. کله چې ډیر کسان ولس د یو شی غوښتنه کوي، دولتونه مجبور دي، ځکه دولتونه پر همدغه ولس باندې حکومت کوي. که چیرې دوی د ولس د دومره میلیونونو انسانانو د ولس غوښتنه ونه مني، بیا مخالفتونه رامنځته کیږي. د مخالفتونو رامنځته کېدو سره بیا پر دې ولس باندې څوک دولت نشي کولای. نو زما په نظر باندې ژر تر ژره به همدغه د شپږم څخه تر دولسم ټولګي پورې د نجونو د تعلیم ته اجازه ورکول سي. که ور نه کول سي، همدا ولس داسې چپ نه پاتېږي. دا سلهاو زرهاو خلکو سره چې موږ خبرې کړې دي، د دوی سره کرشه، د دوی امید، د دوی هیله د راتلونکي افغانستان لپاره دا ده چې خپل لور او خپل زوی ښوونځي ته ولاړ سي، پوهنتون ته ولاړ سي، درس ووایي، درسونه ووایي، هغه وروسته په دې ټولنه کې خدمت وکړي.
ستاسو خپل حادثه د بدیلو لارو د موندلو لپاره څه وي، ځکه چې تاسو له زیاتو ادارو او مخکښو څیرو سره په تماس کې یاست؟
موږ د لومړي ځل لپاره چې کله د نجونو پر مخ د شپږم څخه تر دولسم ټولګي پورې ښوونځي بند